د مازدیګر ان څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د خزو لپاره نور بس د ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت سره محکمې نن پنځشنبه په دریو جولای لامیو کې ویلي چې د کابل کاپیسا او روزګان ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دروښتنه په عام محضر کې په درو ویلې دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې له کور څخه د تیښتې او د بل چا تیښتې ته د اسانتیا برابرولو په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او پر دې سربیره په 2 بند محکوم شوي دي. په یوه بل اعلامیه کې چې نن د طالبانو سره محکمې د ایکس یا پخواني ټویټر له لارې خپره کړې ویل شوي دي روزګان ولایت په 4 ولسوالۍ کې د غلا په تور په 9 تورنو تعزیري سزاګانې عملي شوي دي. د دې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې 8 په 2 کاله تنفیزی بند او 9 درو تعزیری سزا او یو کس په یو کال تنفیزی بند او 9 درو تعزیری سزا محکوم شوی دی. همدارز یو تن په کابل ولایت کې د هغه څه په تور چې په لامه کې اخلاقي فساد بلل شوی په یو کال او شپږ میاشتنی تنفیزی بند او 9 درو محکوم شوی دی. د طالبانو لخوا تورنو کسانو ته د دا ډول بدني سزاګانو دوام د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. سازمانونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدستي ودروي او د بشري حقونو له اصولو ته د درناوی وکړي. د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو په رون د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان په اړه شپږمه غونډه کې د هیواد ټولنیز اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دوی بحثونه د بشري حقونو پرندې خنو په ځانګړي توګه له ښځو او نجونو سره د چلنه او همدارنګه په افغانستان کې د روانو امنیتي ګواښونو په اړه متمرکز وو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې د ثبات پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د کډوالو د حقونو یو مدافع ټولنه وايي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشت افغانان په دې هیوادونو کې د حکومتي چارواکو لخوا د نیونو، شړلو او تاوتریخوالي له زیاتېدونکي ګواښ سره مخ دي. په جنیوا کې میشت د ګډ مهاجرت مرکز پرون چهارشنبه په یو خبره شوي اعلامیه کې ویلي چې افغانان په تیرو 3 کې د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په 2 ګاونډیو هیوادونو کې سختو شرایطو او ظلم سره مخ شوي چې دا په سیمه کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدونکي حالت ښکارندوی کوي. د دې راپور له مخې افغان کډوال په پراخه کچه له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي او په تاجکستان کې هم پر افغانانو فشار دوام لري. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ د زیاتېدو سره په سلګونو زره کسان له افغانستان څخه وتلو ته اړ شوي چې ډېری ایران او پاکستان ته کډوال شوي او یو شمېر نور یې تاجکستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. د افغانستان د سکی لوبغاړي به سبا د آسیا ژمنیو لوبو نه هم پړاو سیالیو کې ګډون وکړي. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي په دې سیالیو کې د سکی فدراسیون رئیس محمد داود کارګر او 3 افغان ورزشکاران د افغانستان په استازولۍ ګډون کوي. په پام کې ده چې دا سیالي به د چین په کوربتوب د هربن ښار کې سبا د فبروري میاشتې په 10 نیټه پیل او تر 14 به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې به له 14 آسیایي هیوادونو څخه 1215 ورزشکاران ګډون کوي. د اسرائیل دفاع وزیر پاوز ته امر کړی چې له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره پلان جوړ کړي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له وړاندیز سره سم پاوز ته لارښوونه کړې چې د غزې ترنګ څخه د زیات شمېر فلسطینیانو د وتلو لپاره پلانونه چمتو کړي. نوموړي وویل چې دی د ټرمپ د دې پلان هرکلی کوي چې کولی شي د غزې لوی نفوس ته اجازه ورکړي چې د نړۍ مختلفو ځایونو ته کډه شي. ټرمپ دا نه دي ویلي چې آیا فلسطینیان به وکولی شي بیرته غزې ته ستانه شي او کنه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې په مهال وړاندیز وکړ چې متحد ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د په پښو ودروي. له غزې څخه د فلسطینیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې په نړیواله کچه له غبرګونونو او نیوکو سره مخامخ شوي دي. د ټرمپ پلان د فلسطینیانو نړیوالې ټولنې لخوا په کلکه رد شوی. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا به د نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونې سره د جبري بې ځایه کېدو په معنا وي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل دي، خبرونه ډیره برخه د خزو لپاره نور بس دی، ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی، خو لنډ خبري برخه هم لرو. د ازبکستان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه پرونی غونډې په اړه به راپور واخلو. د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو پرون په دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږمه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او یو شمیر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له دا ډول غونډو، خبرو او بحثونو ورآخوا په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. نور خالد حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو او خبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استادو د وضعیت په اړه شپږمن ناشته کړې. د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر لوري پرون چهارشنبه په خبرې شوې اعلامیې کې د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د اعلامیې په ټکو د ناسي ګډونوالو د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقوقو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته تر دې مخکې د دې لړۍ غونډو 15 نوري په بشکې، کشقاباد، بروکسل، تاشکند او المتا کې جوړې شوې دي. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اروپایي ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د نقص خبرې کوي، خو که موږ وګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغې سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
د خوځو د حقوقو فعال فاطمی اعتمادی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
چیزی را که ما توقع داریم ای است یا چیزی را که ما میخواهیم او ای است.
د خوځو د حقوقو د وی فعال په توګه میل نړیوال ټولنې غوښتنه ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیې په ورکولو بس نه ونکړي. نړیوال ټولنه باید په رښتینی توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا د دوی انساني مسؤلیت دی او باید تر سره یې کړي.
نه تنها ای مسؤلیت انساني شون است، بلکې اونا مسؤلیت دره د قبال افغانستان.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډون انګونو لپاره د حللارو همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دې غونډې ته په غبرګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی، د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده. هیره دي نوي چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت اداوي کړي او افغانستان سره یې د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی، خو د منځنۍ اسیا نور هیوادونو بیا بیلابیلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرقیزستان له وړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی. ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډیره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
په همدې موضوع کې تم کې یو د چارو شنونکی غوث جان باز چې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري همدې ټلیفون له لارې سره وصل دی. جان باز، خبرونه ته ښه راغلاست. تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې نه دي. آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي؟
السلام کاغلی نوری تاسو ته ټولو هغه کسانو ته چې مونږ اوري، زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو فرمایل د سیمې هیوادونه مختلف مختلف موقفونه او موازی لري د اوسنی حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډیره بریده د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې دغې په مقابل کې یو سخت